در حالی که استفاده از هوش مصنوعی به یک بحث داغ جهانی مبدل شده است، محققان در کره جنوبی یک پیلوت انسان نمایی را اختراع کرده اند که با استفاده از هوش مصنوعی می تواند روند کامل پرواز طیاره را انجام دهد. خرید و فروش آن ربات های افزایش یافته است که توانایی کار در رستوران ها را دارد. و در کینیا یک مطبعه با استفاده از هوش مصنوعی تلاش دارد تا دسترسی مردم به کتاب و آموزش را بیشتر سازد. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاه داریم به هوش مصنوعی، خطرات و فواید آن. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. به برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. در برنامه این هفته نگاه داریم بر AI یا هوش مصنوعی. هوش مصنوعی توانایی ماشین ها برای تقلید از هوش انسانی در انجام وظایف و حل مشکلات می باشد. هوش مصنوعی یکی از پایه های زندگی دیجیتالی ما پنداشته می شود که از صفحات جستجوگر گرفته تا موترهای خودران در جاده ها را احتوا می کند. اما هوش مصنوعی دقیقاً چیست و چگونه کار میکند؟ در ایالات متحده معلمان در مورد فواید و خطرهای یک ابزار جدید و رایگان هوش مصنوعی که چت جی پی تی نامیده میشود غور میکنند. دانش آموزان از چت جی پی تی در نوشتن مقاله های قابل قبول برای مکتب استفاده میکنند.
یک وسیله نوشتاری هوش مصنوعی به نام چت جی پی تی از زمان ایجاد آن در سال 2022 بلافاصله مورد تحسین قرار گرفت، اما نگرانی های را نیز به خصوص در مکاتب ایجاد کرد. گالوین فیکس، یک شاگرد مکتب، نشان داد که چگونه وارد کردن یک فرمان کوتاه می تواند خلاصه از کتاب جین ایر را ایجاد کند، کتابی که او باید بخواند.
I think it did a pretty good job, honestly.
برخی از معلمان مانند لوپالی تیلر نگران هستند که این وسیله که به صورت آزادانه توسط شاگردان برای انجام کارهای خانگیشان مورد استفاده قرار گرفته می تواند، در این حال قوه آموزششان را ضعیف می سازد. او می گوید
تفکر انتقادی که همه ما به عنوان انسان با آن نیاز داریم، خلاقیت و همچنین فایده این که خودتان کار را انجام داده باشید و بگوید من این کار را کردم.
در سراسر ایالات متحده سیستم‌های مکاتب تصمیم می‌گیرند تا دسترسی به چت جی پی تی را در کامپیوترها و شبکه‌های خود محدود سازند. آنی چیتلی مدیر ارشد تولیدات در شرکت تورنتن است، شرکتی که از خدمات آن معلمین در 140 کشور جهان استفاده می کنند. نرم افزار ضد سرقت ادبی تورنتن اعتبار و اصالت مقاله شاگرد را بررسی می کند، اما زمانی که هوش مصنوعی متن را می نویسد هر خط آن بیمانند است و تشخیص تقلب را دشوار می سازد. با این حال یک خصوصیت متفاوت در نوشتن هوش مصنوعی وجود دارد.
آنها تمایل دارند به شیوه بسیار بسیار متوسط بنویسند. همه انسان ها دارای ویژگی های خاصی هستند. همه ما به یک نوع از حد متوسط منحرف می شویم. بنابراین ما می توانیم آلایه بسازیم که در جستجوی موارد باشد که در آن یک سند یا تمام متن به طور غیر عادی متوسط به نظر برسد.
هوش مصنوعی ممکن است برای برخی از کاربران در صنف درسی مثل ماشین حساب قابل قبول گردد. استیو رایت معلم وقتی دید یکی از شاگردانش از چت جی پی تی برای ایجاد یک راهنمای مطالعه برای صنف مثلثات خود استفاده کرد، تحت تاثیر قرار گرفت. استیو گفت
او کنون باید ببینم که آنها واقعاً می اندیشند تا بدانم که آیا این کار را انجام می دهند یا خیر. این فوق‌العاده است.
در مکاتب و جاهای دیگر واضح است که هوش مصنوعی در آینده در کار نوشتن نقش خواهد داشت.
په 2023 کال کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو یو نوې وسیله بازار ته راغله. ځینې شرکتونه د خلکو د ډیجیټلی کاپی جوړولو لپاره له یادې وسیلې ګټه اخلي. د یادې وسیلې فعالیت کټ مټ د خلکو لکړنو سره ورته وي.
د مصنوعي ځیرکتیا ځینې شرکتونه خلکو ته د خپلو مړو خپلوانو او دوستانو سره د اړیکې رامنځته کولو فرصت ورکوي. د بیا راژوند کېدو په نوم دغه وسیله د مړي په انځورونو ژغ او د لیکلي پیغامونو پر مټ د مړي په خبرو یا دوبلي متکی ده.
So Maxim, let's say I want to create of you.
Razi chuwayu che za tasi takhliqa wal gwaram aw tasi de yue kamre makhita la dressa wa terpinza sa pori kalimi wululai be mug da asli video ta las raselaru mug yue meshke urta sab kwer jodaw la yue meshte urusta mug sta da khabaru naqal jodaw sta digitali naqal aw ya sta naqal ba be khabari kawi.
The story file panom de shirkat mashar Smith khpal da jwan malumat shirikawi. دا حقیقی سمیت نه دی بلکې د هغه ډیجیټلی کاپی ده. اصلي سمیت وایي چې د نوموړي شرکت هر چاته د دې فرصت ورکوي چې د نوموړي کیسه ووایي.
Think of it like
a داسې یو انزوریز البم پاره چې د تمرې له اختراع کېدو وروسته موږ جوړ کړی وي. پاره فکر وکړي هغه څه چې موږ یې کوو هغه د دې چې مصنوعي ځیرکتیا له داسې خلکو سره چې په خوای خپلوان مړ دي مرسته کوي چې د هغو یادښتونه تر لاسه کړي. دا به داسې یادښتونه وي چې د هغو خلکو به په خوا په یو او یا بل ډول کړي وي.
شنون کې فکر کوي چې مصنوعي ځیرکتیا د رواني ناروغۍ څخه بیا رغېدو کې مرسته کوي.
Let's say you had a fight with your mom.
فارس کړی تاسو د خپل مور سره د غې د مړینې نه مخکې جنگ کړی وو. نو تاسو مالج ډاکټر به تاسو هڅوي چې خپل مور ته د هغه شیانو په اړه یو لیک ولیکي چې تاسو یې غواړئ. تاسو هغه ځواب په دې حالت کې لاغې نه ترلاسه کوي چې ایلای لري.
خو د ډیجیټلی بیا راژوند کېدو فکر یو پیچلی فکر دی، نه یوازې له قانوني بلکې له اخلاقي پلوه هم.
In a way, the sense that we can
دا احساس راکوي لکه د خپل عزیزانو یو باندې د ژوندې ساتلې وي. ماته دا حیرانون کې دا چې د خپل عزیزانو مومیایي ولرو، خو دلته د مومیایي په ځای مونږ هڅه کوو چې د خپل عزیزانو ذهن او فکر لزانه سره مومیایي او خوندي کړو.
خو د ټکنالوژي پرمختګ کوارتیا رامنځته کړي ورسره د ناوړي ګټې اخیستنې فرصتونه هم رامنځته کړي دي. شافیا سردار، امریکا جا، واشنگتن.
و در کینیا یک مطبعه با استفاده از هوش مصنوعی تلاش دارد تا دسترسی مردم به کتاب و آموزش را بیشتر سازد. کینیا یکی از کشورهای است که هزینه بلند آموزش تعداد زیادی از شهروندان این کشور را از مکتب محروم نگه داشته است. قیمت کتاب برای بسیاری از شهروندان بی بضاعت کینیا که می خواهند بیاموزند بسیار بلند است. قیمت کتاب برای یک سال درسی مکتب به بیش از $100 هزینه دارد که بلندتر از توان مالی بسیاری مردم می باشد. برای کمک در این بخش، مطبعه لانگ هارن در این کشور یک برنامه آنلاین موسوم با آموزش لوحو را راه اندازی کرده است. این برنامه که با کمک هوش مصنوعی راه اندازی شده است، با دانش آموزان کمک میکند تا تنها با پرداخت $15 با تمامی کتاب ها و ویدیوهای درسی دسترسی داشته باشند.
اولین چیزی را که ما تولید کردیم کتاب های الکترونیکی بود، زیرا کتاب یک از عناصر اصلی نصاب درسی می باشد. دوم، قوه فهم است. کتاب تنهایی نمی تواند که در فراگیری علم کمک کند. به این دلیل به تکنولوژی نیاز است که این اطمینان وجود داشته باشد تا دانش آموزان بتوانند موضوعات درسی را درک کنند.
برنامه آموزشی لوحو هم به گونه آنلاین و هم آفلاین قابل دسترس است.
می توانیم علم ساینس را مثال قرار دهیم که دانش آموزان می توانند اجزا و اندازه اشیای مختلف را دریابند. بنابراین در لابراتوارهای مجازی ما نمونه های مجازی داریم که متعلمین را در عملی کردن تجربه علمی کمک می کند.
با گفته مسئولین، بیش از 25,000 دانش آموز به شمول آنانی که در کمپ های پناهجویان و در مناطق دوردست زندگی دارند از این برنامه استفاده می کنند.
مطالعه آنلاین به راحتی قابل درک است، زیرا مطالب به گونه خاص مرتب شده و دریافت آن آسان می باشد، ولی با خواندن کتاب های کاغذی ممکن وقت بیشتر تلف شود، زیرا پیدا کردن مطالب در آن زمان گیر می باشد.
بر اساس معلومات اداره یونسکو، کشورهای صحرای اعظم افریقا بلندترین میزان محرومیت از آموزش را دارند. بیش از 1/5 حصه کودکان بین سن 6 سالگی تا 11 سالگی از مکتب محرومند. حکومت کینیا میگوید که به خاطر کاهش این مشکل برنامه‌های اصلاحی را تطبیق خواهد کرد. در عین حال مسئولان برنامه‌های ابتکاری به مانند آموزش لوحو میگویند که هوش مصنوعی میتواند شیوه سنتی آموزش را تغییر دهد و خلای نابرابری در تعلیم را کاهش دهد. آیا پرستورانتونو که ربوتونه کولی شي د انسانانو ځای ونیسی؟ دا هغه پوښتنه ده چې په نړۍ کې ګڼ شمیر د رستورانتونو خواندان یې په اړه فکر کوي. د هغو ربوتونو خرڅلاو زیات شوی چې په رستورانتونو کې د کار وړتیا لري. د دغه کاروبار خواندان وایي امکان یې شته چې په رستورانتونو کې د کارکوونکو تشه دغه ربوتونه ډک کړي.
دلته په کویت کې دغه رستورانت کارکوونکو یو نوی همکار موندلی ده. نوم یې کنده او روبارد ده. خو کنده رستورانت د نورو کارکوونکو په شان د میلمنو د څه خوړلو پوښتنه نشي کولی او په میز ډوډۍ هم نشي کېښودلی، مګر له پخلنځي تر میزه ډوډۍ وړلی شي.
له میلمنو نه د څه خوړلو پوښتنه مو کوو او بیا دغه بټنه کې کاږو او روبوټ یوازې هغوی ته ډوډۍ وروړي. پر میز یې هم موږ ږدو. موږ دلته د میز شمیره ورکړو. روبوټ چې لا د مخه پروګرام شوی هماغه میز ته ځي. په اوس کې دغه روبوټ یوازې مرستندوی دی.
ډینر له خپلې کورنۍ سره د خوړو لپاره دلته راغلی. همدغه د انډراید سیستم روبوټ ورته ډوډۍ راوړې ده. هغه په دې آن دی چې اوس ماشینونه او روبوټونه د چوپړتیا په وړاندې کولو کې خورا زیات شوي دي.
همدالرده زه به ووایم چې که سل په سلو کې نه وي نو لږ تر لږه 30% خو ده. 30% انسانان او 30% روبوټ. هو ولې نه، دا به د انسانانو ځای ونیسي.
په کویت کې د دغه خوړنځای مدیر وایي چې دوی په لومړي ځل خپل هیواد ته دا ډول روبوټ راوړی او د یې کړنې ښه ارزوي.
اوس ساينس د دا ډول سیزونو په لور ډیره وده کړې. اوس حتی جراحي عملیات د روبوټ لخوا ترسره کیږي. نو کیدای شي یوه ورځ به روبوټونه د کارکوونکو ځای ونیسي، مګر زه ډاډه یم چې د پیرودونکو لپاره یو کارمند ته به تل اړتیا وي چې له هغوی سره په اړیکه کې وي او خبرې ورسره وکړي. روبوټ به په خپل ځای کې ښه کار وکړي، له کارکوونکو سره به مرسته کوي.
تر دې وړاندې د سعودي عربستان چارواکو هم ویلي وو چې د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي او روبوټونو په مرسته یې سږ کال د حاجیانو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې دي. احسان لار یوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
خوانندگان گرامی صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NTH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NTH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
محققان در کره جنوبی یک ربات پیلوت انسان نمای پیشرفته را به نام پیباد ساختند که توانایی درک و انجام دستور عملهای پرواز طیاره را دارد و با استفاده از فناوری های هوش مصنوعی می تواند روند کامل پرواز طیاره را انجام دهد. معلومات بیشتر در مورد این ربات را در گزارش از رویترز می بینید.
یک تیم تحقیقاتی با سرپرستی دیوید هیون چلشم، پروفسور انجینیری برق در انستیتوت علوم و فناوری پیشرفته کره جنوبی، اولین پیلوت انسان نمای جهان را بر اساس فناوری مدل زبان بزرگ یا LLM که حجم وسیع از معلومات را در خود جا می دهد ساخته است که بر ربات پیلوت اجازه می دهد همه معلومات را حفظ کرده و مطابق به کتاب رهنما عمل کند.
ربات پیلوت بیبات یک ربات به اندازه انسان است که میتواند طیاره را بر اساس معلومات کتاب رهنما کنترل کند و همه سویچ ها و دستگاه های روی کابین پیلوت طیاره را بلد است و مانند انسان میتواند همه عمل کرد طیاره را مدیریت کند.
Or manage the entire functionality of an airplane.
انسان‌های پیلوت عالی عمل کرده و همه مازاد را درک می کنند و وضعیت‌های پیچیده را مدیریت کرده می توانند، اما آنها اغلباً جزئیات زیادی را که در کتاب رهنمای پرواز وجود دارد به خاطر سپردن نمی توانند، به خصوص زمانی که دچار مشکل می شوند. اما ربات‌های پیلوت در شرایط اضطراری می توانند به سرعت و بدون وحشت زدگی یا اضطراب پاسخ دهند و راه مسون را انتخاب کنند، زیرا می توانند از فناوری درج شده در کتاب رهنما استفاده کرده و اقدامات لازم را عملی کنند.
اینجا من تجربه هر دو نوع پیلوت ها را انجام می دهم. انسان پیلوت همانطور که می بینید فقط می تواند سرعت ارتفاع یا جهت‌دهی طیاره را کنترل کند، اما ربات پیلوت می تواند همه چیز را در داخل طیاره مدیریت کند.
برای عمل کرده دقیق پیباد دارای کمره‌های بر روی صورت، بازوها و پیش روی بدن خود دارد تا به شناسایی و اداره سویچ‌های مختلف با بازوهای روباتیک خود در محیط‌های داخلی و خارجی طیاره کمک کند. این ربات همچنین می‌تواند تمام نقشه مسیر خود را به خاطر بسپارد که برای پیلوت انسان غیر ممکن است.
پیباد یک ربات انسان نماست، بنابراین می توان برای هر مکانی که برای حضور انسان طراحی شده است مورد استفاده قرار گیرد. حتی می تواند موتر، تانک یا کشتی های بحری را کنترل کند.
تیم تحقیقاتی این انستیتوت پیباد را در یک پرواز آزمایشی به پرواز درآورد که موفقانه انجام شد و این تیم برای اطمینان بیشتر در حال حاضر در حال کار بر روی آزمایش این ربات در یک طیاره سبک واقعی در چند سال آینده می باشد. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
یو نامعلوم تیک تاکر د مصنوعي ځیرکتیا په کارولو سره یو سندره جوړه کړې چې اکثره خلک فکر کوي دا د پاپ موسیقي ستورو جوړه کړې ده. کارپوهان وایي د موسیقي صنعت باید پریکړه وکړي چې د ای آی میوزیک څنګه اداره کړي.
دا د سندرو د یو نسرګن ټیک ټاکر لخوا خبره شوې ده. د سندره د هنرمندانو دریک او د ویکند په شان غږونه لري. د سندره د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جوړه شوې ده. دغه سندرې مینوال ډیر متاثر کړل، خو بیا د میوزیک په ډګر کې ځینې اندېښمن هم کړل. ماهرین وایي چې د دې کار سرته رسول دومره سخت نه دي،
کله چې کمپیوټر پر اتم پوه وي نو غږونه سموي او الزاما زیاتو اطلاعاتو ته اړتیا نه لري.
From the weekend to generate, you know, sounds that sound like him.
The Universal Music Dela Chi, the dwalo hunermandano astazitob kavi, the dagino rusta yo bayan khpor ko chi the hunermandano, the music, the satani paara bande tingar kavi. Po karpohan wai chi the AI srada tabal tajurbi, yawasi yo nawe pel de.
The toothpaste is not going
da khuno cream birta putiu kinen na uzi. Mug bayad pushu chi da ham dasida.
وانګ د موسیقۍ او اي اي په اړه درس ورکوي. هغه د اي اي د صورت په اړه اندېښمن دی.
هغه څه چې په خطر کې دي هغه دا دی چې مونږ څنګه خبرې کولی شو، څه کار کوو، څنګه حکومت کوو، او دا چې مونږ څنګه هنر ته وده ورکوو.
روبیکا وایي چې د موسیقۍ سره تړلي خلک باید په دې اړه فکر وکړي.
آیا دوی دا پریکړه کوي چې د پیسو ګټلو غوره لاره د اے آی سندرو پیل کول دي چې انسان ته پکې ډیره اړتیا نشته.
د ډرک د دغه سندرې د خبرېدو راهیسي هنرمند ګرامس د اے آی غږیک سافټویر جوړ کړی دی چې نورو ته اجازه ورکوي چې د هغې د غږ سره موسیقي جوړ کړي او وړاندیز کړی دی چې نیمایي پیسې باید هغې ته ورکړل شي. نصرالې یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پاته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسه د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبور لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د ټکنالوژي صنعت د مصنوعي ځیرکتیا څخه د ګټې اخیستلو لپاره ګړندۍ کار کوي. د مصنوعي ځیرکتیا څیړونکي د ژوند د مسالو د حل لپاره ټول ورځ کار کوي او په ورستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا د دغو څیړونکو په محبوبیت کې زیاتوالی راغلی دی. نور تفصیل یې په دې رپورت کې وګورئ.
د واشنگتن په ریډمونډ ښار کې د مختلفو عمرونو او د هنرونو سره لسکونه خلک د مایکروسافت ډایرکټور ودانې کې راټول شوي ترڅو د مصنوعي ځیرکتیا امکانات وازموي. د مصنوعي ځیرکتیا د دغې سیرنډلې موخه د ورځني ژوند او نړۍ د ستونزو حل کولو لپاره لارې چارې لټول دي.
اوس مهال زموږ کوښښ دا دی چې یو روبات جوړ کړو چې د عکسونو سره کیسه جوړولی شي.
د سافټویر جوړون کې لی د لومړي ځل لپاره په دې ډول غونډه کې ګډون کوي.
زه اواز غواړم د پراخې ژبې ماډولونو په اړه زده کړې وکړم ځکه چې ما اوریدلې چې خلک دې په اړه خبرې کوي، مګر زه نه پوهیږم. زه په دې اړه هیڅ نه پوهیږم.
هوای چې زه امید لرم چې مصنوعي ځیرکتیا یو ورځ زما دنده واخلي نو زه به نور په زړه پورې شیان کولی شم. ځینې ګډونوال یوازې راغلي وو چې رضاکاران استخدام کړي چې د دوی لپاره کار وکړي. ځینې نور په ډلو کې راغلي دي. د سیاتل پوهنتون د ډیټا ساينس زده کوونکو دا ټیم د یوې وسیلې سره راغلی چې آنلاین یا انټرنیټي زورونه کشف کړي.
دا پرونکې وو دا په زړه پورې هم وو. موږ واقعاً په دې بریالي شوي چې دا بشپړ کړو.
او مونږ بیخی خوښ یو چې مونږ خپل کار واقعا بشپړ کړ ځکه چې مونږ نن هرڅه پیل کړی دي.
بل لیو د مایکروسافت او امازون په خونه انجینیر او د مصنوعي ځیرکتیا د دغه مرکز بنسټ ایښودونکي وایي چې په مختلفو صنعتونو کې د دې موضوع په اړه علاقه زیاته شوې ده.
موږ د مصنوعي ځیرکتیا د څیړندلې غونډې پیل کړې چې دا پروسه ساده کړي او ځیرک نظرونه هوښیار ذهنونه سره یو ځای راټول کړي. ټیمونه خپل کوډ لري، د پروژې مالکیت لري او د مصنوعي ځیرکتیا د مرکز مرکز په توګه مونږ یوازې د دوی لپاره یو پلیټ فارم چمتو کوو چې پانګوالو ته یې معرفي کړو نورې وړتیاوې وویني.
د کار د فشار سره د مقابلې لپاره دوی ښه ډېری کافی ته اړتیا لري او دا یوازې د ساتیرۍ ځای نه دی. ټول ګډونوال د دې لپاره نه دي راغلي چې مصنوعي ځیرکتیا خپل مسلک کړي، خو ټولو دا ومنله چې په صنعت کې د ګړندیو بدلونونو لپاره ضروري ده چې ځانونه عیار وساتي. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
با گذشت حدود 19 ماه از تهاجم روسیه بر اوکراین و با آغاز یک عملیات ضد تهاجم روسیه، دولت اوکراین می‌خواهد تا بیش از 1 میلیارد دلار را برای ارتقای ظرفیت‌های درون‌های جنگی خود مصرف کند. اوکراین در حال ساخت اردوی پیشرفته از درون‌ها است، ولی در حال حاضر از درون‌های عادی برای پرتاب بمب‌ها بالای اهداف روسیه استفاده می‌کند.
یک درون مربوط به اردوی اوکراین با پرواز بر فراز خطوط دشمن تصویر واضح را برای سربازانی که در چند کیلومتری در یک زیرزمینی پنهان شدند می فرستد. هر دو طرف جنگ از فناوری پیشرفته استفاده می کنند و روس‌ها از چراغ‌های الکترونیکی برای غیر فعال کردن سیگنال‌های درون‌های طرف مقابل استفاده می کند.
حالا جنگ درون و توپان است، زیرا حالا شما نمی توانید با اسلحه و تجهیزات معمولی در این جنگ پیروز شوید. درون‌ها بسیار مهم هستند. آنها جان انسان‌ها را نجات می دهند، زیرا با داشتن درون‌ها شما نیاز به برقراری تماس مستقیم با دشمن ندارید، فقط با دنبال هدفتان هستید و آن را از بین میبرید. همه چیز از راه دور کنترل می شود و این برای حفظ جان ما بسیار مهم است.
درون ها نسبت به تجهیزات عادی سنتی دقیق تر هستند و می توانند اثرات بسیار بزرگی مانند نقشه برداری در زمان واقعی از میدان جنگ و نابود کردن تانک ها و کشتی ها داشته و حتی باعث توقف پیشروی های روسیه در جنگ شود.
ما دوست داریم که شرکای بین المللی ما جدیدترین تسلیحات را برای ما بدهند. بنابر دلایل این تسلیحات به طور کامل و کافی در اختیار ما قرار نمی گیرد. اما طوری که می بینیم این بزرگترین جنگ در 80 سال اخیر است، و خصوص در مرکز اروپا.
این در حال است که این کشور تا اکنون بیش از 10,000 پیلوت های درون های جدید را در سال جاری آموزش داده است. میخائیل فدروف، وزیر تحول دیجیتال اوکراین، میگوید که مرحله جدیدی از جنگ به زودی آغاز خواهد شد.
در مناطق خاصی از جبهه جنگ درون های FPV می توانند اهداف بیشتر را نسبت به توپخانه یا مهمات عادی از بین ببرد. و امروز این واقعا یکی از اولویت هایی است که ما روی آن تمرکز داریم.
نیروهای اوکراینی ماها نیاز دارند تا درون ها را آماده سازند که قادر شود در عمق خطوط دشمن پرواز کرده و بعد هدف را شناسایی، منهدم و دوباره برگردند. با طلوع خورشید نیروهای روسی در شرق از مزیت نور خوب برخوردارند و با درون های خود مواضع اوکراینی ها را مورد بررسی و هدف قرار می دهند. اما بعد از ظهر با تغییر وقت اینی ها قادر می شوند تا سایه های متحرک عساکر پیاده روسی را ببینند و مورد هدف قرار دهند. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په 6:30 له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همینجا پایان می‌یابد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره یاسد نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دی خبری ټولګه کې د اسرائیل او حماس اوربند دزبندی لپرونه پیل شوی او څلور ورځې دوام کوي. یو شمیر برمته کسان تر خوشی کېدو وروسته خپل کورونو ته ستانه شوي. د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو ورځ افغانستان کې معترض میرمن وایي چې طالبانو د دین او شریعت په پلمن جنې او خزي له تعلیم او نور حقونو به برخې کړی دي. او په امریکا کې د افغانو سندرغاړو ستر کنسرت په ورجینیا ایالت کې څنګه څلویښتو سندرغاړو په یو ستر کنسرت کې سندرې ویلي. تاجیکی سندرغاړو هم په دې هنري محفل کې برخه اخیستې. السلام علیکم، خراغلاست. نن شنبه د نومبر د میاشتې 15مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه از احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې زما همکار احمد الله ارچوال به د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربان تازه جزئیات شریک کړي او د خبرونه د ملما په هند کې د افغانستان د پخواني سفیر فرید مامونزی سره به دغه سفارت د تړل کېدو پر موضوع بحث وکړو. له دواړو څخه په مننې خبرونه د منځني ختیځ په اړه په یو مهم خبر پیلوم. نن د اسرائیل او حماس د څلور ورځنی اوربند دویمه ورځ ده. په دې لړ کې د حماس لخوا یو شمیر برمته شوي کسان خوشی شوي او خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د هوکړې له مخې حماس به د 150 فلسطینی بندیانو په بدل کې 50 برمته شوي اسرائیلیان خوشی کړي. په دې اړه نور جزئیات له خپل همکار احمد الله ارچوال نخلم چې د همدا اوس دلته په سټوډیو کې تشریف لري. ارچوال صاحب، سلامونه. د بندیانو د تبادلې په غزه کې د اوربند د غزیدو او هلته د بشري وضعیت په اړه تازه جزئیات څه دي؟
مننه دوست صاحب. ټاکل شوی چې نن حماس 14 نور يرغمل شوی اسرائیلین خوشی کړي. د دې په بدل کې به اسرائیل دغه هیواد په زندانونو کې 240 فلسطینی بندیان خوشی کوي. که څه هم د پرشنبه پر ورځ اسرائیل او فلسطینیان ته خبرداري ورکړو چې د غزه په شمال کې خپل کورونه تورستانه نشي، ځکه چې هلته د جګړې خطر موجود دی. خو بیا هم ځینې فلسطینیان خپل ویجاړ شوی کورونه تتللي چې د خپل عزیزانو مړي له خاورو راوباسي، او یا هم د ژمي په درشل کې خپل ګرمې جامې راوخلي. همدارنګ د حماس یو وایان د اسرائیل سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبر ورکړي. خو بیا هم د اوربند د موقتی غزیدو د امکان اټکل کیږي. له دې سره سره غزې ته نور بشري مرستې رسول شي او اټکل داده چې خاینن هم غزې ته نور بشري مرستې ولګول شي.
نماده چې د حماس له خوا د يرغمل شو یو بندیانو دوی مډل بنن شم به اسرائیل ته وسپارل شي. د بندیانو لومړنۍ جوپه د جمعه په ورځ خوشی شول. دغه خوشی شو یو په لومړنۍ ډله کې ډیر لس اسرائیلی، لس د تایلند او یو فلیپیني تبه نړیوال سور صلیب ته سپارل شوی. دغه خوشی شوی کسان لمړی د اسرایل او دفاعي ځواکونو ته د طبي معاینه لپاره وسپارل شو. وروسته بیا د خپل کورنۍ سره د یو ځای کېدو لپاره د اسرایل روغتونونو ته ولېږدول شو.
موږ ټول چې کله له دوی واورېدل نو زموږ یقین آرام شو. موږ ته بل چا نه، بلکې دوی په خپله وویل چې دوی ښه دي.
په آزادو شویو بندیانو کې د دوه، څلورو او پنځه کلونو عمر لرونکو کوچنیان شامل وو. په خوشی شویو خلکو کې د کوچنیانو سربیره د دوی سره د نهاویه او تر پنځه یا کلونو عمر لرونکو مور او پلار هم وو. د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې خلکو د دې څلور ورځنی اوربند او د فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د هوکړې له مخې اسرائیل نه دېرش فلسطینی مېرمنې او تنکی ځوانان خوشی کړل.
موږ نه پوهېدلو چې څه روان دي، خو موږ په اسرائیلو د الاقصی د سیلاب په نوم د حماس له برید څخه خبرو. موږ ډاډه وو چې له زندانه زموږ آزادېدل نږدې شوي دي. له دې امله که څه هم موږ د غزې د حالاتو له امله ډېر غمجن وو، ځکه چې په غزه کې پخوا هم جګړه شوې ده، او له دې امله د غزې د حالاتو له امله زموږ زړونه خفه وو.
د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي چې په تیرو څو ورځو کې د قطر د امیر، د مصر له ولسمشر سیسی او د اسرایلو د لومړي وزیر سره د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د اوربند د هوکړې د ترلاسه کولو لپاره په دوامداره توګه خبرې کړي. بایدن زیاته کړي چې د يرغمل شو یو نننی ازادي دل د پروسې پیل دی.
راتلونکو څو ورځو کې تمه لرو چې لسګونه نور بندیان به له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زموږ هغه امریکایي يرغمل شوی خلک هم په یاد دي چې لا هم بندیان دي، خو موږ د دوی د ازادیدلو ژمنه تازه کوو. دو امریکایي مېرمنې او له هغوی سره کوچنۍ ابیګیل د ورکو شوی خلکو په لیست کې دي. مونږ به تر هغې آرام نه کینو چې تر څو مو یرغمل شوي خلک خپلو کورنو ته نوي راستانه کړي او د هغوی ځای مو نوي موندلی.
ملګرو ملتونو د اوربند په لومړۍ ورځ پر خوراکي توکو بار 200 لارې د رفاه د پولې له لارې غزې ته ولېږلې. د هغه وخت راپه دې خوا چې په غزه کې جګړه پیل شوي، دا غزې ته د خوراکي موادو لېږل شوي تر ټولو ستره مرسته ده. خوراکي موادو کې د پخلی او روغتونونو د روښانه کولو لپاره د سوم مواد هم شامل دي.
بیا هم خرغلاست رازو د افغانستان مسایل ته. نن د نوومبر 15مه د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منځوړلو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې معترض میرمنې وایي چې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې طالبانو د دین، شریعت او کلتور په نوم لشپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او میرمنې له لوړو زده کړو او نورو ازادیو بې برخې کړي دي. دوی وایي چې طالبان په قصدي توګه میرمنې منځوي کوي او پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی ده، خو طالبان تل وایي چې د خوځو ټولو شرعي حقونو ته ژمن دي.
سحکال د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ د نومبر 15مه په داسې حال کې لمنځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له حاکمې دوه راهیسې په مېرمنو سخت محدودیتونه لګیدلې دي. د شنبهای ارغوانی په نوم د خزو خوځښت د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د خزو غورځنګ او یوشمه نور مېرمنو د دغه ورځ په مناسبت په کابل، بلخ، غزنی او تخار ولایتونو کې په بند خونو کې اعتراضي غونډې جوړې کړې دي. معترضه مېرمنې وایي د طالبانو له حاکمیت سره په افغانستان کې مېرمنې په قصدي توګه منځوي، ځپل شوي او پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
زنان در افغانستان از اساسي ترین حقوق اولی خود محروم هستند. زنان کاملا از جامعه حذف شدند، فعالین حقوق زن، معترضین به خاطر خواستن حقوق خود در زندان زیر شکنجه طالبان قرار دارند. زنان ناپدید می شود و به صورت بی‌رحمانه به قتل می رسند.
دو سال است که جهان با چشمان باز شاهد این همه جنایت های جنگی و جنایت های انسانی از سوی طالبان می باشد. جهانیان شاهد هستند که در افغانستان همه روزه نسل کشی زنان از سوی طالبان صورت می گیرد.
در شنبه های ارغوانی پنوم در خز خوزخت غری وایی پا تیر و سباند دو کلو که طالبان و در دین، شریعت او در افغانستان در کلتور پنوم لشپگم تلگی پورت دنجون خوانزی، پوهنتونونه، سنگار زایونه، تفریحی پارکونه و ورزشی کلپونه و دست نور زایونه بند کردی.
ما زنان افغانستان خواهان تأمین تمامی حقوق انسانی و اسلامی ما هستیم و می خواهیم افغانستان مترقی، آباد و آزاد را شاهد باشیم. ما خواهان تأمین عدالت، عدالت اجتماعی، حقوق مساوی و برابر در جامعه ایمان هستیم.
در معترض مرمن وای چه لطیر چو میاشت و رحیسی یوش مرمن در طالبان پا بند کدی.
ما در حالی از 25 نومبر بزرگ داشت می نماییم که بیشتر از 4 تنه از زنان معترض در قید طالبان و تشکنجه قرار دارد. طالبان روزهاست جولیا پارسی، ندا پروانی و منجه صدقی و شمار دیگری از زنان معترض را زندانی کردند و ما سرنوشتانان آگاهی نداریم.
پا ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د نومبر د 15مې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوال د لمنځوړلو د نړیوال ورځې او د افغانو مېرمنو څخه د ملاتړ په موخه 14 ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د سازمان ویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به د بشري حقونو د مدافعانو، مدني فعالانو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو، سیاستمدارانو او ښوونکو پیغامونه خپاره کړي. د طالبان د حکومت چارواکو په پرله پسې ډول ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي او د زده کړو په برخه کې محدودیتونه هم دایمي نه دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکوو. لکه څنګه چې تمه کېدله، په هند کې د افغانستان سفارت په دایمي توګه وتړل شو. یو ځل په سپتمبر کې د سفارت د تړل کېدو خبر ورکړل شوی و، خو دا ځل سفارت په دایمي توګه د خپلو فعالیتونو د درېدو خبر ورکړی دی. په دې اړه مو د بحث لپاره په نوې ډهلي کې د افغانستان پخوانی سفیر فرید مامونځه رابللی دی. مامونځه صاحب، سلامونه. نیکی هیلې، د سفارت اعلامیه ماول وستله، په دې کې دوه مهمو ټکو ته اشاره شوې. یوه د ننګونو خبره شوې او بله مسله دا لیکل شوې چې تاسو د هند حکومت په دریس کې نقل قول د مطلوب بدلون تمه لرله. منظور مو څه ده؟ مطلوب بدلون یعنی څه ډول بدلون؟
مننه دوست صاحب. کور ودان هند افغانستان یو ډیر تاریخي دوست دی. زمونږ د پاره دا پریکړه د تصمیم نیول به نهایت مشکل و. موږ په تیرو دوه کالو درې میاشتو کې ډیر په مشکل حالاتو کې خپل ماموریت سرته ورسو. په تیرو اته هفتو کې دوه میاشتو کې چې زمونږ ډیپلوماټانو ویزې نه لرلې، ویزې خلاصې شوې او هند ورته ویزې نه تمدیدولې. رفتار غیر ډیپلوماټیکو، داسې رفتار چې د یو ډیپلوماټیک نمایندګۍ سره نه ښایي، داسې رفتار یې راسره کوو. موږ وخت ورکو چې هغه رفتار زمونږ سره د نړیوالو ډیپلوماټیکو اصولو په بنا باندې وکړي، د هغو په اساس راسره هغه رفتار وشي. تاسف هغه رفتار کې کوم تغییر رانغی، منګ داسې په زور ناس یا په خفغان ناس ملمانو د هند لپاره. نو دا راته بهتره ښکاره شول چې د یو سیمبولیک سفارت د ساتنې نه بهتره دار چې سفارت وو.
تا یعنی تاسو ملامتي د هند په حکومت باندې اچوي، اما تاسو د سفارت سرچینه مونږ ته ویلي چې په سفارت کې فساد خای په راتلونکو ورځو کې د فساد ځینې دوسیې د باندې ووزي او داخلي اختلافات سفارت قرباني کړ، تاسو دا منئ؟
دا هغه تبلیغات دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې کله چې د کابل نه ډیپلوماټان په سفارت کې کوشش وشو چې یو تعداد همکارانو باندې کار وشي او د طالبانو بیرغ دلته پورته کی.
بله،
په کال درې میاشتې سفارت فعالیت لرو، اختلافات نه وو. ولې کله نه چې د کابل خلک تعینیږي بیا اختلافات راپورته کیږي. سفارت کې فساد امکانات غواړي او د یو فلشوي د منځ تللي نظام په لاس کې امکانات نه وي. سفارت نه وزارت مالیه دی، نه د افغانستان بانک دی، نه پاسپورټ لري، نه ویزې چاته پر دې وخت کې ورکوي. نو هغه عواید د سفارت نشته چې دا هم ومنو چې په سفارت کې بعضې افراد او اشخاص فساد کوي، یعنی منابع کم دي، امکانات کم دي. نو دا
د سفارت په خزانه کې څونه پیسې وي؟ د سویل کیږي چې یو څه پیسې وي، دا پیسې څه شوي؟
د سفارت په خزانه کې چې کوم پیسې وي، تقریبا 15 لک ډالر او چې هغه امانت د هند حکومت ته وسپارل چې د کلتوري کارونو لپاره او د فرهنګي کارونو لپاره. د هغه نه موږ د سفارت مصارف هم نه تمویلول، هغه مو امانت د افغانستان د بیت المال پیسې دي، د افغانستان د ولس پیسې دي، هغه مو امانتن د هند حکومت ته د نړیوالو قانون
لدی ټولو سره سره. جناب مامونځه صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د هند حکومت څه غواړي؟ د سفارت د تړل کېدو نه ښکاري چې نیو ډیلی کې چارواکي د تاسو سره ونه درېدل، او نو آیا دغه سفارت د طالبانو حکومت ته سپارل کیږي؟
دوه سه تقریبا هند په موجوده وخت کې په کابل کې نږدې 100 نفر په خپل سفارت کې لري.
بله،
یا نه نفر ډیپلوماټان لري نور ورسره د هند تلي عمله د تقریبا د اتیاو د سلون افرادو په شمول باندې زمونږ اطلاعات او معلومات ښیي چې تقریبا سل هندیان په کابل کې د اوس په سفارت کې میشتي. نو کله چې د دې سل نفر هلته وي نو دا تعبیره چې دا سفارت باید طالبانو ته ورکړي، ځکه کنه هغو سل نفرو بودن هلته د هغو کار هلته هغه د ستونزو مشکل سره مخ کیږي. نو د طالبانو او د هند مناسبات ډیر ښه شوي دي، ډیر نږدې شوي دي، تګ راتګ یې ترمنځ شتره، حتی حیاتونه د هند ورغلي دي او د مختلفو طالبانو مشرانو سره لیدلي په نورو ځایونو کې داسې ولاړې شوي دي. نو دا نوره ډیره واضح خبره ده، لکه څنګه چې د سیمې نور هیوادونو طالبانو سره تعامل شروع
کړو. تاسو ویل چې د کابل او نیو دهلی ترمنځ او یا د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې ښې شوې دي، د پاکستان او طالبانو ترمنځ وروستیو کشالو ته په کتو هند دغه وضعیت څومره په خپل ګټه محاسبه کوي او یا خایي وغوړي چې په دغه سی او حالت کې هر څونه چې امکان لري طالبانو ته ځان نور هم نږدې کړي؟
زه فکر کوم د هند لپاره دا یو فرصت دی، د سفارت موضوع هم د دې معادلې جز دی، د پاکستان او د طالبانو دغه ترنګلې اړیکې، دغه خراب شوې اړیکې دا هند په خپل نفع بولي او یو فرصت ورته مساعد شوې ده، هغه نه هند ګټه اخلي.
صحیح، راځي چې د باس د هغه افغانانو د اندېښنو په بیانولو سره وتړو چې په هند کې اوسېږي. په لامیا کې ستاسو په لامیا کې راغلي چې د سفارت تړل کېدل په دې وخت کې د هیواد په ګټه و، اما مونږه سره تاسو پوهیږي چې دلته د هیوادوالو مسله تر سفارت ډیره مهمه ده، ځکه چې زرګونه افغانان په هند کې اوسېږي او اوس دوی قونسلي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دوی وروسته به افغانان د قونسلي خدمتونو لپاره چیرې مراجعه کوي؟
دوسه دا یو مهمه مسله ده، مهمه ټکی ته اشاره وکړه. ولې د قونسلي خدماتونو مخکې د افغانستان ثبات ده، د افغانستان بیا رغونه ده، په افغانستان کې یو منظم په قانون ولاړ اداره راتلل دي. د هند نظام توقع نه و چې د جمهوریت وساتي، نه هند کله جمهوریت ساتل دي، نه په تاریخي لحاظ باندې د افغانستان تر شا په سخت شرایطو کې ودرېدل دي. خو دا توقع نه و، هند د منطقې د یو مطرح هیواد په صفت باندې توقع هم دا و چې افغانانو ته په بد شرایطو کې په بد حالت کې لاس ورکړي. د 3000 محصولونو ویزه کنسل شولې، د 4-3 کاله د 4-4 کاله ضایع شو، تجارت مزربه ولیدله. ولی خوشبختانه په تیرو ویش میاشتو کې د نږدې 4000 افغانانو تعداد په هند کې نیمه تر رسیدلې ده، ځکه نورې ویزې هند نه ورکي.
وتلې
کانو ته تقریبا 300 ویزې ورکړل شوې وي، چې هم ته پاساسو. نو هغه افغانان چې په هند کې دي تعداد کم شوې ده، د کنسولي خدمات
معنی نه سپ
یو لوی مشکل نه، مګر موږ په دې برخه کې پاسپورت نو شو ورکول، ځکه د
طالبانو وخت کم ده. مامونځه صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. هرومه رو تاسو ته په نورو خبرونه کې زحمت ورکو، دا یو ډیر تفصیلی بحث ترتیا لري، اما په دې خبرونه کې تاسو له حضور څخه ډیره زیاته مننه کوم. په خیر اوسه. چېرن کې وایي چې د افغانو کډوالو د بیرته ستنولو او په پاکستان کې د ترهګرۍ زیاتدونکو پیښو لامل د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. دوی وایي د طالبانو د حکومت لخوا د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی په ضد د اقدام نه کولو په خبرګون کې پاکستان خپل ټول زور پر کډوالو اچولای چې دا به پر راتلونکي کې ډېرې بدې اغیزې ولري. نور جزئیات د امریکا غږ د ډیوه څنګه د همکار عثمان خان په ریپورت کې.
په تیر رسول سيزو کې د رواني بدمنۍ پر مهال د پاکستان د ریاست پالیسۍ او کلني د وخت ریدو سره بدليږي او سيډونکو وایي د کلنې چې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي دي او د پاکستانی طالبانو پر ضد د ګامونو اگستونه ډډه کوي، نو اوس د پاکستان واکمن ټول زور د افغان کډوالو نه وباسي.
نو بیا افغانانو خلاف یا د افغان کډوال حکومت یو سافټ ټارګټ په تور باندې مخترزي او ریاست غواړي س سافټ ټارګټ په ذریعه باندې په افغانستان کې طالبانو باندې فشار واچو. نو زما په خپل خیال کې حکومتدار رجحان یو نوې رجحان راغلی دا س د سافټ ټارګټ استعمال د دوړو ملکونو د تعلقاتو په مانس کې شخړه ختمونه د پر ځکه کوم سافټ ټارګټ استعمالیږي یا پريشر ټاکټکس استعمالیږي، د سره د ریاست پاکستان ریاست نور هم نقصان او زیان روان روان ده
د ریپورتونو تر مخه پاکستان چې کلنا د افغان کډوالو د هیواد نوستلو لړۍ پیل کړي تر اوسه درې نیم نه تر سلور لکه پورې افغان کډوال ستانه شوي دي. سیړونکو وایي د پاکستان حکومت او ټي ټي پی په مابین کې د ټولو کشالونو وتلو یوازنی حل لار خبري اترې دي. دوی وایي د پاکستان موجوده نگران حکومت چې د افغانستان په حق له په ریاستي کچ کومې توندې پالیسۍ خپلې کړې دي هغه له دې حکومت واک اختیار نه دی او دا به ډېری بدې اغیزې ولري.
د لپاره صرف دومره کار و چې دې بدلته الیکشن کې په پاکستان کې که دې د الیکشن نه دوه درې قدمه مخکې ځي کنه نو دته ویل په کار دي چې ته دې کار د پرنی راوستې شوې. دلته پاکستان کې د دې غونډې ملکونو کې غټه مسله ده چې ډېر خلک د یو کار د پاره نو هغه د خپل کار نه علاوه سل کارونه نور کوي. دې د وجه زموږ ټولې مسلې خرابې دي.
د پاکستان حکومت د ټي ټي پی سره وخت په وخت مذاکرات کړي خو دغه خبرې اترې بیا اکثره ناکامې شوي او د مذاکراتو پسته د پاکستان حکومت او فوج د وسلوالو پر ضد عملیات کړي. وایي اوس وخت راغلی دی چې ریاست د ټي ټي پی سره د خبرو دپاره یو کوټلی حل لار را جوړ کړي.
نو سټیټ چې دی یا ریاست یا حکومت چې دی هغه موږ سنجیدګي نه وینو، مطلب لکه دوی سره یا کاپریشنونو کې وي او یا کپ مذاکراتو کې. نو وقتی طور باندې چې دی مطلب لکه دوی سره خبر وشي نو دی وجه نه چې دا معاملہ حل کیږي نه، او هلی چې دی هغه صرف اور صرف مذاکرات دي.
د پاکستان چارواکي تور پوری کوي چې روان کال چې پاکستان کې کوم سلیری خودکش شاودنې شوي په هغه کې شپارلس کسانو تعلق د افغانستان سره. دا ډول د الزامونه هم پوری کیږي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد کارول کیږي او ټي ټي پی ته هر ډول کومک هم د افغانستان نه ترلاسه کیږي. خو کابل کې د طالبانو د حکومت دا تورونه وار په وار رد کړي او د ریز خپل کړي چې هیڅ چاته به د کوم یو بل هیواد پر ضد د افغانستان خاوره کارولو اجازه ور نه کړي.
اوس هم څولند نړیوال خبرونه. چارواکي وایي چې نن د شنبې په ورځ روسي پوځیانو د بي پيلوټ الوتکو په ذریعہ د اوکراین په مرکز کیف کې پراخي بمباري کړې دي. په دې بریدونو کې 15 کسان ټپیان شوي دي. د بمباريو د شدت له کبله په کیف کې د شپږو ساعتونو لپاره د خطر زنګ فعال و. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان مايكولا اولسکوف ویلي چې د روسي ډرونونو د 15 او یا بمونو نه څلور او یا بمونه په هوا کې خنثی کړي دي. د روسیې د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو هدف تر اوسه څرګند نه دی، خو اوکرایني چارواکو په دې وروستیو کې خبرداري ورکړی چې روسان به د اوکراین د انرژي سیستم د ویجاړولو لپاره عملیات وکړي. په پاکستان کې چارواکي او سیمه ییز رسنۍ وایي چې د شنبې په ورځ د کراچۍ په یوه مغازه کې د اور لګیدو له کبله یو لس کسان وژل شوی دي. د جیو خبری شبکې ویلي چې ژغورونکو 50 تنه ژغورلي خو ګڼ شمېر کسان لا هم په پلورنځیو کې سار دي. یو چارواکي د رويټرز خبری آژانس ته ویلي چې اور د مغازه په دریم پوړ کې د برېښنا د مزو د شارټۍ له امله رامنځته شوی دی. دلتا په امریکا کې د شکرانې د ورځې په سبا د تورې جمعې یا بلک فرایډي پر ورځ خلک پلورنځیو ته د سودا لپاره وزي. په دې ورځ ډېر توکي په تخفیف خرڅیږي. د ال پی ایل د مالی ادارې یوې غړې کوینسی کروسبي د اف پی خبری آژانس ته ویلي چې سګنای بازار به سوړ وي او د ډېرو پیرودونکو تمن نشي کېدای. د امریکا د ونډو په بازار وال سټریټ کې د ونډو کچه یو لړ ژورې درلودې. د ځینو لویو پیرودونکو ونډه معمولی پورته شوې و خو په آنلاین تورنځو کې بیا د ونډو اندازه ټیټه وه. په اروپا کې د هالند د ټاکنو پایلو ټول اروپایان حیران کړي دي. په دغه ټاکنو کې د ګاریډ ویلډرز په مشرۍ هی ارخي اسلامي ضد ګوند د پارلمان زیاتې څوکۍ ګټلې دي. خو د راپورونو له مخې ویلډرز ته به په یوازې ځان د حکومت جوړول ستونزمن وي.
ګاریډ ویلډرز د هالند په سیاست کې لړۍ وخت را پدې خوایو پاروونکي شخص دی. خو له دې وړاندې څخه نو موړي پرې کچبریا نه ترلاسه کړي. دا ځل د نوموړي ګوند د پارلمان د 150 څوکیو څخه 30 څوکۍ ګټلې دي.
هیله ده چې خلک خپل هیواد بیرته ترلاسه کړي، چې موږ یقیني کړو چې هالند یو ځل بیا د هالندیانو دی. موږ به د پناه غوښتونکو او کډوالو سمندري طوفان محدود کړو.
د ولډرز د ګوند منشور د خلکو سره په دغه هیواد کې د اسلام دراکمولو ژمنه کوي. په 2014 کال کې نوموړی هغه وخت مجرم وپیژندل شو چې نوموړی د توکم سپکاوی وکړ او د هغه پر خلاف یې کرکه خپروله. نوموړی هغه وخت مراکشانو د کمولو لپاره د یوې ډلې مشر و، خو له دې بریا وروسته نوموړی د اسلام پر ضد خپل دریځ نرم کړی دی.
زه لومړی وزیر شم پرته له دې چې دې ته پام وکړم چې دوی څوک دي، د دوی جنس او مذهب څه دی، او دوی له کوم ځای څخه راغلي. زه به د ټولو لپاره لومړی وزیر یم.
سیرونکي وایي دغه مذهبي لهجې د نوموړي سره د ټاکنو په ګټلو کې مرسته وکړه.
هغه څه چې نوموړي ویلي هغه دا دی چې د اسلام سره به د نوموړي کرکه لا هم د نوموړي د شخصیت یوه برخه وي، خو ده ویلي چې دغه کرکه به یوې خواته کېږدي او اړینه نه ده چې د اسلام پر ضد کرکه یې د حکومت برخه شي. دې فکر کوي چې له دغه لارې د ایتلاف یو لا زیات باوري غړی کېدی شي.
د ولډر ژیړ رنګ شوي وېښتان او د نوموړي بنسټپاله مفکوره د امریکا د پخواني ولسمشر ټرمپ سره د پرتلې وړ ګرځوي. د ولډرز د لومړی هالند شار د نړۍ د نورو پاپولیستو سیاستوالو د نارې بدرګه ده.
دا یو نړیواله څپه ده. دا د نړۍ په هر ځای کې د دولتي بنسټونو پر وړاندې یو ستر پاپولیستي اوښتون دی.
د ولډرز د ازادۍ تحریک ګوند اوس هم د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره نه د شو څوکیو ته اړتیا لري. دا لا روښانه نه ده چې نور ګوندونه به د نوموړي سره کار کولو ته زړه ښه کړي او که نه. په دې اړه ښایي خبرې اترې ډیر وخت ونیسي. د اروپا ښي اړخو سخت دریځو مشرانو نوموړي ته مبارکي ویلې ده. د هنګري لومړي وزیر ویلي دي چې د تغییر هوا رالوتلې دي. د فرانسې مارین لوپین د نوموړي بریا د ښې کړنې په نوم یاده کړې ده. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
وسام د هنر او موسیقي د مینوال لپاره خبر د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو تر څلويختو زیاتو افغانو هنرمندانو سندرغاړو او مشهورو څیرو د امریکا پلازمینه ته څیرما په ویرجینیا ایالت کې د موسیقي په یو لوی کنسرت کې برخه اخیسته و. سندرغاړو د سندرو لویلو سربېله ژمنه وکړه چې د افغانستان د موسیقي د ودې لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکوي.
د سلګونو مینوالو مخکې د افغانستان د زړه راکټونکو سازونو د رباب د ترنګ او د سیتار د شرنګ سره هنرمندانو د موسیقي ورک یادونه بیرته تازه کړه.
په افغانستان کې موسیقي اوس نه غوړ کیږي او موسیقي خلک نه اوري منسوي ده، خو هیڅ کله به افغاني موسیقي محلي موسیقي دا به هیڅ کله لمنځه لاړ نه شي.
د موسیقي د جشن ګډونوالو خپل هغه سندري واورولې چې پکې د وطن یاد غشتي و.
ما امیدوارم چې یو روز افغانستان نوزنین ما سر تا سرش آزادی و آرامی را در کنار بگیره که ما بتانیم چونین مجلس ها و چونین محفل های بزرگ در داخل افغانستان نوزنین خود داشته باشیم.
هر صدایی که مبرایت در حقیقت ای مشت کوبیده ایت بر دهن آنانی که تعصب دارند در برابر موسیقی، فرهنگ و علم و دانش، خاصتا برای خواهرای عزیز ما، مادران بزرگوار ما.
ماها دست به دست بدیم و نگذاریم که موسیقی ما از بین بره، چون موسیقی جزء فرهنگ و جزء روح روان انسان تاثیر مثبت خود داره.
د موسیقی د جشن یو تنظیمون کی سلیمان لطفی وایی چې دوی د میله په داسې وخت کې جوړ کړی چې په افغانستان کې موسیقی خاموشه ده او دوی نه غواړي چې د افغانستان ساز او آواز د افغانستان څخه بهر هم غلی ووسی.
می کنسرت ها و جمعواری هایی که هسته ما امی تا پتلاش ماست که هیچ وقت نمانیم که موسیقی و هنر خاموش شد بر افغانستان.
د موسیقی په دې محفل کې د افغانستان د موسیقی مشهور ژغ او څیره میرمن مهواش هم میلمنه وه. د غونډې په جریان کې د میرمن مهواش د خدمتونو ستاینه وسوه او په جایزې ونازول سوه. میرمن مهواش د حاضرو مینوالو مخکې خپل وروستۍ سندره زمزمه کړه او نور یې د هنر سره مخه ښه اعلان کړه.
اما خواهش درم
کمی ما زن و مادر هستیم. اگر زن نمی بود عالم نمی بود، نشان از اولاد آدم نمی بود. زن را قید کردیم. اینقدر درد دارم، دلم بسیار درد داره که در اینجا متاسفانه آمدیم که اگر مرا برم مرا نکشین بانیم که ما برم وطندارای خدا ببینم.
د ټرای ویژن شرکت او د توتی تلویزیون شبکې مسؤلینو د موسیقي د دې جشن د جوړولو اساسي هدف دا وشو چې د افغانستان موسیقي باید ژوندۍ وساتي او په تیرو دوو کالو کې چې پر افغان هنرمندانو کوم بندیزونه لګیدلي هغه نړۍ ته روښانه کړي او ژغې دنیا ته ورسوي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیدي. په سوشي بو کې زمونږ د نن خبرونه مطالب د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي. اوس هم خبرونه سپارو د دری برخي همکارانو ته. سحر عظیمی په استودیو کې د سرجان سلامونه جوړ په خیر. تاسو په دری خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
سلام به شما، سلام به دوستای بیننده. در نیم ساعت آینده موضوعات متنوع از جمله آخرین تحولات در حماس و اسرائیل برای شما گزارش زنده‌ای داریم که تقدیم میکنیم. موضوع بزرگداشت از 25 نوامبر، روز محو خشونت علیه زنان، هم موضوعی است که در رابطه با یک گزارش ویژه و همچنین یک مصاحبه زنده هم با مهمان برنامه خواهیم داشت. امیدواریم که تا آخر برنامه با ما باشید و ما را همراهی کنید. روزه میان اسرائیل و حماس، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرده است که وضعیت با وجود آمده بیشتر از میعاد توافق